ستړي مشه وخت د سهار 9 بجې نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2015 کال د اگست میاشتې 12 نیټه ده. له همدې شېبې زموږ د نن ورځې 9 ساعته خپرونې پیل شوې. په دې سهارنیو خپرونو کې مو زه نجیب امیر هرکلی کوم. په خپرونه سلام پښتونخوا کې په روانو چارو راپورونه شننې او تبصرې د تلرو پیل به له خبرونو وکړو. په بلوچستان کې 14 کې شپږ کسان مړه او ژوبل شوي دي. پاکستان د افغان زده کوونکو لپاره په روان کال کې تعلیمي بورسونه وځنډول او په یونان کې د پناه غوښتونکو پر ضد پولیسو تشدد کړی. پوره خبرونه د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه ښار کې امنیتي چارواکي وایي پرون مازیګر په ګوالمنډي سیمه کې په یوه 14 کې د پولیسو یو سرتیری وژل شوی او د یو پولیس په شمول شپږ کسان ژوبل شوي دي. د پولیسو چارواکي وایي چاودیدونکي مواد د ګوالمنډۍ په سلو لارې کې ځای پر ځای شوي. کله چې پولیسو معاینه کوله 14 وشوه. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي هم پیښه تایید کړه او د تلفاتو په اړه وویل چې یو پولیس سرتیری وژل شوی او په شپږو ژوبلو کې هم یو د پولیسو سرتیری او 15 کسان دي چې دوه پکې ماشومان دي. بلخوا پرون د پشین په کلي دینارزي کې د 3 تنو خراب شوي مړي موندل شوي دي. د لیویس چارواکي وایي چې 3 وړه کسان 4 ورځې وړاندې وژل شوي او مړی په سیمه کې غورځول شوی دی. په کابل کې د پاکستان سفارت پرون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان وکړ چې د افغان زده کوونکو لپاره تعلیمي بورسونه ودرول شوی دی. په اعلامیه کې وړاندې راغلی په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو امنیتي حالاتو له کبله د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې افغان زده کوونکو ته د تعلیمي سکالرشپونو یا بورسونو پروسه د 2015-16 تعلیمي کال لپاره وځنډوي. د خبر پاڼې له مخې دا پروسه به تر نامعلومه وخته پورې ځنډېدلې وي او د نورو معلوماتو لپاره دې په کابل کې د پاکستان د سفارتخانې ویب پاڼه تعقیب کړی شي. په کابل کې د وروستیو امنیتي پیښو نه پس د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سرګندونو چې پر پاکستان سختی نیوکه پکې شوې په پاکستان کې حساسیتونه راپارولې دي. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به د پنځمه په ورځ د خبرو لپاره پاکستان ته لاړ شي. د ارګ خبر پاڼه د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله وایي چې پاکستان باید د تروریستي ډلو په اړه خپل تعریف افغانستان ته وړاندې کړي. ولسمشر غنی پرون د یو شمېر امریکایي او اروپایي هیوادونو له استازو سره په کتنه کې ویلي په راتلونکو اونیو کې به د پاکستان د حکومت پریکړې او اقدامات د دواړو هیوادونو د اړیکو څرنګوالی وټاکي. په خبر پاڼه کې پاکستان ته د تلونکو پلاوی د ترکیب په اړه سندي ویل شوی. د روغتیا نړیوال سازمان د سی شنبه په ورځ ویل په افغانستان کې به د کوچنیانو د فلج یا پولیو د پیښو څیړنه وشي. د نړیوالې ادارې ویلي چې افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د کوچنیانو فلج یا ګوزن لا هم یو ګواښ ګڼل کیږي. د سازمان هیله څرګنده کړې ده چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو په لمنځه وړلو کې به نړۍ له دې خطرناکې ناروغۍ پاک شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو 8 میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو شپږ پیښې ثبت شوی دی. د خیبر پختونخوا د سلورو لوی پوهنتونونو مشرانو او استادانو پرون مشال لري ته ویل چې صوبایي حکومت د دوی په چارو کې لاسوهنې کوي او له یو اړخیز زبدونونو سره یونیورسيټي سیاسي کوي. د مردان د عبدالولي خان پوهنتون مشر ډاکټر احسان علي مشال لري ته داسې ویل
سلور دیش کال نه 15 په یونیورسيټي کې استاد او ما په یونیورسيټو کې دا نه مداخلت پر ژوند کې چې طریقې نه بلکې زه دا ایمانداری خبره کوم او دا موږ پی ټی آی حکومت ته ریکوستو کوم چې موږ راوغواړه. عمران خان صاحب بدقسمت نه په تقریرونو کې وی واس چانسلران به سمو.
د پښتونخوا د پوهنتونونو یو شمیر مشران له مشال لډیو سره د خبرو پر مهال تور پورې کوي چې د تحریک انصاف ګوند غړي او حکومت د دوی کردار وژنه کوي. خو د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر محمد حاتف د پوهنتونونو مشرانو تورونه رد کړل او مشال لډیو ته ویل چې دوی به ارومرو ټول یونیورسيټي غیر سیاسي کوي. تاسو له مشال لډیو خبر نه اورئ. د یونان د کاوس جزیره پولیسو پرون وروسته لاغې چې خاروال خبرداري ورکړ چې د پناه غوښتونکو ناندري په خونړي وضعیت بدلیده شي. پر پناه غوښتونکو د لکړو گزارونه وکړل او د اوروژنې ګیسونه پر استعمال کړل. پناه غوښتون کې چې زیاته برخه یې افغانان او سوریایان دي، تر اونیو پورې د سرکونو بهر په غاړه له اوسېدو وروسته په کاوس کې د فوټبال په یو لوبغالي کې ځای پر ځای کېدل. کله چې یو نیم زر کډوالو په یو وخت د لوبغالي په دروازه د رجسټریشن د پروسې لپاره د ننوتلو هڅه وکړه، نو پولیسو د جګړې او ټیل ماټیل د ختمولو په موخه پرې تشدد وکړ. د کاوس ګورنر وایي سناسه 2000 غیر قانوني پناه غوښتون کې د ترکیې په ساحل کې په پرتی دغې وړې جزیره کې چې آبادی 10000 ده بند پاتې دي. ازبکستان وایي که د دې هیواد اتباع په ترهګرۍ، نژادي توپیر پالنې، نسلي یا مذهبي کرکې او یا هم د سولې او ثبات پر ضد په کوم بل جرم کې ښکېل وموندل شول، نو ښایي خپل شهریت به د لاسه ورکړي. حکومتي رسنیو پرون د ازبکستان د تابعیت په قانون کې د ترامیمو مسوده وروسته لاغې خپره کړه چې دا د ولسمشر اسلام کریموف لخوا لاسلیک شوه. دغه لایحه د جولای په 9 نیټه د پارلمان لخوا تصویب او د مشرانو جرګې لخوا د اګست په 6 نیټه منظوره شوه. داسې ګمان کیږي چې په سلګونو ازبکان په منځني ختیځ او جنوبي اسیا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او د ازبکستان د اسلامي غورځنګ او نورو افراطي ډلو سره یو ځای په جنګ کې برخه اخلي. په سوریه کې فعالین وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې هغه 22 اشوري عیسویان خوشي کړي چې د روان کال د فبروري میاشتې راهیسې د دوی په ولکه کې وو. خوشي شوي کسان د هغو 200 اشوري عیسویانو له جملې څخه دي چې داعش ډلې په شمال ختیځ ایالت حساکیا کې د لګکیو د لسو نه د زیاتو کلیو د نیولو پر مهال نیولي وو. په برتانیا کې میشته د بشري حقونو یو سنگوي یاد کسان د قبایلي مشرانو په منځګړی توپ خوشي شوی دی. داعش په 13 مارچ کې هم 19 تنه بندیان خوشي کړو.
سلام پښتونخوا،
سلام پښتونخوا او سهار مو په خیر. په روانه خبرونه کې و باورې چې په بلوچستان کې 14 شوي ده او 3 خراب شوي مړي هم موندل شوي دي. دا به هم په یو راپور کې وره چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سبا اسلام آباد ته سفر لري. د خیبر پختونخوا د پوهنتونونو مشران وایي حکومت د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي.
موږ پختونخوا کې چې کوم حکومت دی او د هغې چې کوم بیوروکراټ دی، هغوی پوهنتونونه د حکومت یو اداره شماري. په دنیا کې چې چرته هم ملکونه دي چې هلته پوهنتونونه وي، هغه ټول خودمختاره وي.
د باړې سپا قبایل وایي حکومت پرې درنه جرمانه ایښي چې دوی د ورکولو توان نه لري.
جرمانه ناجایزه ده، لکه او د غې ته جواز نشته راي. ځکه چې مونږ آی ډی پیز یو، کورونا راوتی یو، ځکه چې کورونا وران شوی دي، دکانونه شړ شوی دي. په کار چې حکومت کوم ته ورکی، لکه حکومت الټا دي مونږ نه جرمانه اخر.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي. او د خوست خلک وایي په برېښنایي تذکرو کې د افغان کلمه ارومرو ولیکل شي.
نو موږ په افغان دولت دا غږ کوو چې کچیرې په تذکیرو کې د افغان کلمه ذکر نه شي، نو موږ یې نه غواړو دا تذکیرې.
نو راپورونه هم لرو، سندرې هم شته، راسره اوسه. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه ښار کې امنیتي چارواکي وایي پرون مازیګر په ګوالمنډۍ سیمه کې 14 شوې ده او ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل دي. همدارنګه دغلته په بلوچستان ایالت کې خراب شوي مړي هم موندل شوي. د دواړو موضوعاتو تفصیل په کوټه کې د خپل همکار خدای نور ناصر نخلو. خدای نور ناصر، تازه راپورونه څه وایي چې پرون په 14 کې څو کسان مړه او ژوبل دي؟
مننه عامر صاحب. لکه تاسو چې ویل هماغه سی ده، پرون مازدیګر د پاکستان وخت څه کم 9 بجې باندې د کوټې د یو ګڼه ګوڼه سیمه ده، ګوالمنډۍ څلورلاره، او همهلته یوه 14 وسوه چې د پولیسو په خبره په پکې تر اوسه پورې یو پولیس سرتیری وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي چې په هغوی کې هم یو پولیس سرتیری او دوه ماشومان هم پکې شامل دي. په دې ټپیانو کې د سیول د روغتون ډاکټران وایي چې یوه حالت د اندېښنې وړ دی او هغه لا هم تر درملنې لاندې دی، خو پاتې نور ټپیان چې دي هغه وایي چې د هغوی صحي وضع ښه ده، د هغوی حالت په خطر کې نه دی.
د بریز پړه چا قبول کړې ده؟
پښین په کلي د نارځي
که دې خبرې ته اشاره وکړي چې د دې برید پړه چا قبول کړي کنه، او که د مندل شو خراب مړو پړه اوریدونکو ته معلومات ورک.
بله بله امیر صاحب، تر اوسه پورې د دې پرنۍ د ګوالمنډۍ څلور لارې د چاودنې مسؤلیت کومه ډلې قبول کړی دی. البته پولیس او امنیتي چارواکي داسې وایي چې د دې تر شا به لکه مخکې چې هم په ورته پیښو کې د بلوڅو بلتون غوښتونکو وسله والو ډلو لاس و، امنیتي چارواکي او پولیس ادعا کوي چې کدلې د دې تر شا به هم د دوی لاس و، خو تر اوسه پورې یې چا مسؤلیت قبول کړی نه دی. بلې خواته لکه ما چې وویل چې پرون په د پښین په کلي د نارځه کې درې خراب شوي مړي د سیمې لیوزو ته په لاس ورغلي وه. لیوزو پرون مشال راډیو ته وویل چې دا درې واړه وژل شوي کسان چې پېژندګروي لا هم شوی نه ده، څلور یا پنځه ورځې وړاندې وژل شوي او د هغوی مړي همدلته په سیمه کې غورځول شوي دي. تر اوسه پورې د هغوی پېژندګلوي هم شوی نه ده او نه یې هم دا علت څرګند شوی دی چې دا درې واړه کسان چا او په کوم تور وژلي دي، او نه یې هم پېژندګلوي شوی ده او نه هم د دې پرنۍ د ګوالمنډۍ څلوردارې د چلدنې مسؤلیت څخه قبول کړی دی. په دې سره یو بل مړی د بلوچ میشتې تربت سیمه کې پرون چارواکو ته په لاس ورغلی و چې هغه وایي چې له شلو تر دوه ویشتو پورې د دې ځوان یو ځوان دی، د هغه عمر دی، د هغه هم تر اوسه پورې پېژندګلوي شوی ده. پرون څلور خراب شوي مړي وو چې درې له پښین څخه او یو هم په تربت کې، او دغسې په چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوی وو. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې لا هم چا قبول کړی نه.
مشال اډیو خبریال خدای نور ناصرو په کوټه کې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف سبا اسلام آباد ته سفر لري. د دې خبر تفصیل اخلو د خپل همکار رابیا اکرم خان نه چې همدا شیبه له اسلام آباد موږ سره د ټلیفون په کرخه ده. رابیا سهار په خیر. نو اوریدونکو سره کده معلومات شریک کړئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سبا د یو پلاوی په مشرۍ اسلام آباد ته راځي، د ده به مصروفیتونه سوي، سفر د څو ورځو لپاره دی، اوس معلومات لري؟
بالکل، د ایران د خارجه چارو وزیر به چې د هغه سبا د زیارت په ورځ د پاکستان په یو رسنۍ دوره وي. د خارجه چارو دفتر خبر پانه وایي چې ایرانی خارجه وزیر ډاکټر محمد جاوید ظریف په پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتیا او خارجه امورو مشیر سرتاج حیف سره په دواړو اړخیزو خبرې کوي، او د دې نه علاوه نوموړی به د پاکستان وزیر اعظم سره هم ملاقات کوي. د ایران د خارجه چارو وزیر به پاکستان ته د ایران د جوهري پروګرام په اړه هم بریفینګ ورکوي. په کوم چې 14 جولای په ویانا کې اتفاق شوی و. د پاکستان د خارجه چارو دفتر خبر پانه وایي چې دواړه ملکونه په دې یو رسنۍ دوره کې دواړه خیز تعلقات او د خپل منځي سیاسي علاقائي او نړیوال امور په اړه به هم خبرې اترې کوي، او په دې اړه به هم خبرې اترې کوي چې خپل کم تعلقات خپل منځي هغه به نور هم څنګه مضبوطيږي. د دې نه علاوه د ایران د خارجه چارو وزیر چې کوم دی تاسو یاد دي هغه د روان کال په اپریل میاشت کې هم هغه راغلی و، خو هغه دوه ورځنۍ دوره وه، او په دغه دوره کې هم د خپل منځي تعلقاتو نه علاوه د توانایي په مسلې او په نړیوال امورو خبرې اترې پاکستاني چارواکو سره کړې وې.
ډېره زیاته مننه د مشال رادیو خبریال رابیا اکرم خان وه په اسلام آباد کې. د پولیو پر ضد د مبارزې نړیوال پروګرام پر افغانستان او پاکستان خپل تمرکز زیاتوي سو نړۍ له دې وایروسا پاک اعلان شي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون اعلان وکړ چې افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه وروستي هیوادونه دي چې لا هم د پولیو پیښې پکې لیدل کیږي. د دې سازمان د رپورټ نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کړ.
د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په تیرو اتو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو د ویروس لامل په کوچنیانو کې د گذرن لښته لږه شپږ نوي پیښې ثبت شوې دي. د سازمان پرون وویل په افغانستان کې به د کوچنیانو د گذرن د پیښو څارنه زیاته سي څو دا هیواد د پولیو له ویروسه پاک اعلان سي. د نړیوالې ادارې ویلي یوازې افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه وروستي هیوادونه دي چې د کوچنیانو فلج یا گذرن لا هم واش کړل کیږي. د سازمان هیله څرګنده کړه چې په افغانستان او پاکستان کې به د پولیو د ویروس په لمنځه تللو نړۍ له یوې خطرناکې ناروغۍ پاک سي. د دې سازمان په وینا د 2015 میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان او پاکستان کې د کوچنیانو د گذرن څلور دېرش تازه پیښې ثبت شوې دي چې اته ویشت په پاکستان او شپږ په افغانستان کې وي. د پولیو پر ضد د روغتیا د نړیوال سازمان د مبارزې د پروګرام مسؤول اولیور روزنباور پرون وویل پاکستان او افغانستان باید دا کار د امکان تر حده ژر ترسره کړي. په دې هیوادونو کې باید د پولیو ویروس صفر شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د چارواکي ویلي چې افغانستان او پاکستان لا هم د پولیو د ویروس له امله د گذرن مثبتې پیښې لري او دا هیوادونه یې د اور منبع بللي دي. اولیور روزنباور ویلي موږ نه غواړو چې د پخوا په څیر په دې هیوادونو کې د بل اور لمن د نړۍ نورو برخو ته خوره شي. د پولیو د ویروس په ضد واکسین په 1950 میلادي کال کې وموندل شو. د واکسین تر کشف مخکې به د ویروس چې د کوچنیانو پر عصبي سیستم حمله کوي هر کال د نړۍ ګڼ شمېر انسانان په گذرن یا فلج اخته کول. د پولیو ویروس په چټکۍ خپرېدلی سي او په داسې جګړه ځپلو سیمو کې چې روغتیایي امکانات کم وي او خلک له یو ځایه بل ځای ته کډه کیږي د دې ویروس د خپرېدو امکانات ډېر زیات دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د افریقا لویه وچه له دې ویروسه پاک اعلان کړه. د دې سازمان په وینا نایجیریا او سومالیا هغه دوه افریقایي هیوادونه وو چې د پولیو ویروس زیات وو، خو تیر کال په دې دواړو هیوادونو کې هم د دغه ویروس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. اولیور روزنباور ویلي په افغانستان او پاکستان کې چې د امنیت د خرابوالي له امله د پولیو پر ضد د واکسین کمپاینونه ښه نسي چلېدلی او پر کارکوونکو یې حملې کیږي د نړیوالو مبارزه لا هم له بریالیتوبه لري ده. د پولیو د له منځه وړلو لپاره د نړیوال کمپاین مشر ویلي په دې هیوادونو کې د جګړو له امله د خلکو سترې ډلې له یوې سیمې بلې ته کډه کیږي او له دې امله د پولیو د خپرېدو مخنیوی ګران دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي پاکستان تیر کال د پولیو پر ضد په مبارزه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. تیر کال په ټول پاکستان کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین وچلید او حتی په قبایلي سیمو کې زیاتو کوچنیانو ته واکسین ورسید. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې په نړۍ کې د پولیو ویروس لمنځه ولاړ شي نو په راتلونکو شلو کلونو کې به لږ تر لږه 50 میلیارد ډالر وسپموي، خو که چیرې د مبارزه ناکامه سي په راتلونکو یو لسیزه کې به د مثبتو پیښو شمیر 2 لکو ته لوړ شي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې په 2015 میلادي کال کې یوازې په فراه کې د پولیو څلور تازه پیښې لیدل شوې دي. د فراه د امنیت روغتیا مشر ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښې په هغو سیمو کې سبب شوې چې امنیت خراب دی او روغتیايي ډلې نشي ورتلای. رپورټونه وایي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې چې پاکستان ته دا کډوالو تګ راتک زیات دی د پولیو یو شمیر پیښې لیدل شوې دي.
فرشته جلال زیوه د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو مشرانه او استادان وای صوبایي حکومت د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي او ل یو اړخیزه بدلونونو سره یونیورسيټي سیاسي کوي. دوی له مشال اړیو سره د خبرو پر مهال تور پورې کړ چې د تحریک انصاف کون غړي حکومت د دوی کردار وژنه کوي، خو د خیبر پښتونخوا یو حکومتي وزیر د پوهنتونونو د مشرانو تورونه رد کړل. زموږ همکار په امیر ساحل په دې موضوع یو فیچر راپور جوړ کړ چې تاسو په متره ګرځو.
د خیبر پښتونخوا پوهنتونونو مشران وایي د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې ائتلافي حکومت پر دوی فشار راوړي او د یونیورسيټي په چارو کې مداخلت کوي. د صوبې د څلور لوی پوهنتونونو مشران او استادانو له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان واخله تر د صوبایي حکومت غړو پورې کسان د پوهنتونونو د مشرانو یا وایس چانسلرانو کردار وژنه کوي او پر دوی بې بنسټه او غیر حقيقي تورونه پورې کوي. د مردان خان عبدالولی خان پونتون مشر پوهان ډاکټر احسان علي او د کوارت پونتون پوخانی مشر او په پیښور پونتون کې د انګریزي څانګې استاد ډاکټر ناصر جمال خټک وای دوی لسیزو راهیسه د پاکستان په پونتونونو کې د استادانو په توګه کار کوي، خو د یونیورسيټي په چارو کې دومره سیاسي مداخلت هیڅ کله نه ولیدل لکه وسې چې د پښتونخوا حکومت کوي. د ولی خان پونتون مشر پوهان ډاکټر احسان علي وای د خیبر پښتونخوا حکومت د پاکستان په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند غړي مراد سعید د پونتون بریلیک یا ډیګری امتحان په معاملې د پېښور پونتون پر مشر ډاکټر رسول جان فشار راوړي.
دا ډیګری والا کیس دی نو کدا انویسټیګیټ شي نو پته به ولګي چې ډیګری شته او که نشته. نو چې ډیګری نشته نو احسان ته په سلا ولې ور او دا نورې خو بانی دي چې مارل کرپشن دی دي تا پیسې والی دي پیسې پرو کنه سړی پانسي کې کنه او هغه په پروسیجر
د خیبر پښتونخوا یو پونتون مشر د نوم نه خودو په شرط وایي دا د پونتون واک او اختیار دی چې د امتحان او ډیګری په معاملې کې پریکړه وکړي، ځکه چې په پونتون کې د امتحانونو کنټرولر وي او یو نظام پکې موجود وي. د ولی خان پونتون پوهاند احسان علي وایي صوبایي حکومت د سوات پونتون مشر ډاکټر محمد جان زیب خان هم ځوروي.
سوات وایي سانډر صاحب دی هغه پسې د شپږو میاشتو نه لګیا دي و چې تا برتی کړی را تا غلط کړی هغه چې ما خو د نستیک روانه کړی را دا هغه قانون دی تا مال را کړی دی یو کنټریکټ کی عارضی برتی دی یو کال لپاره هغه یو نستی وا سټارلر ته حکومت اختیار وکړي چې کله ته کلاس شروع کې یو کال لپاره به عارضی خلک اخلي که پوسټ دی نو پوسټ به کری اکټیا عارضی وي.
مشال رادیو په بیا بیا د رابطو پر هڅو سربیره د پېښور او سوات پونتون له مشرانو سره په خبرو ونتوانې ده. د پېښور پونتون د انګریزي څانګې استاد ډاکټر ناصر جمال خټک وایي د خیبر پښتونخوا حکومت او پونتونونو مشرانو ترمنځ سنۍ لانجه د واک جګړه ده. دی وایي د خیبر پښتونخوا حکومت غنی چې په هنتونونو د دوی تر واک لاندې ادارې دي.
موږ پښتونخوا کې چې کوم حکومت دی او دا غي چې کوم بیوروکرات دی هغه پونتونونو د حکومت یو اداره شماري. په دنیا کې چې چرته هم ملکونه دي چې هلته پونتونونه وي هغه ټول خود مختار وي. خود مختاره دا مطلب نه وي چې حکومت هغې نه تپوس نه شي کولی. خود مختاره دا مطلب وي چې حکومت دا درته نشي ویلی چې یاره دا فلانې بابو چې دی دا دلته نه اوچت که هغلته ټرانسفر کا. نو یا خو داسې کېدی شي چې د ټوله دنیا په غلطه ده پښتونخوا حکومت په سمه ده او یادا کې دی شي چې یاره لکه د ټولو دنیا په سمه وي او موږ یې په چل نه پیږو.
د ولی خان پونتون ډاکټر احسان علي وایي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په عام محضر کې ویلي چې د پښتونخوا یونیورسيټي وایس چانسلران به سم کړي. ډاکټر ناصر جمال خټک وایي سمه ده دوی دې سم کړي، دوی به یقینا کاږوي، خو د دوی د کګوالي معیار به څنګه او څوک ټاکي؟ ډاکټر خټک زیاتوي د پاکستان ته یوازې د خدمت لپاره ستون شوی.
پاکستان تر اتګ نه مخکې بهر ملک کې ما سبق خېلو نو زه قدم تر اغلې مزدوري لپاره راغلی مې چې ردا ما وطن نه زه په خپل پلار نه کډیره کې خخېدل غواړم زه د خاورې خدمت کول غواړم. خو د کګوالي فیصله به څوک کوي او په کم معیارونو باندې به موږ ادا کوو.
خو د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر محمد عاطف د حکومت او تحریک انصاف په استازیتوب دارت کړه چې ګواکې دوی د پوهنتون په خپلواکۍ آزادۍ کې لاسوهنه کوي.
تحریک انصاف ټول چې څونه ډیپارټمنټ دي چې کم پولیټیسایز وغه ډیټ پولیټیسایز کړل هم دا سه به یونیورسيټانو سره هم کیږي دا غي نمون اټانومي دا غي چې څه کوته وو کو تاسو په دې ټوله صبح کې تاسو کې چې په کومه طریقه باندې دا یونیورسيټانه پولیټیسایز شوی دي تاسو د چانم تاسو کې چې نو کرے چاته ملاو شوی دي دا کفرس کا په مریټ باندې برتی شو نو په کار سي د تحریک انصاف هم پکې څوک شوی وي د نور پاتوم شوی وي کنه تیر حکومت کې نمبر 1 بل نمبر 2 دا چې دی وی چې رب اډیټ نکېږي چې په کوم ځای کې سرکاري پیسې استعمالي کی دا غیب اډیټ خامخا کی.
هلته د پښتونخوا یو بل پونتون مشر وویل د حکومت او یونیورسيټي مشرانو ترمنځ لانجه پر تعلیم او زده کوونکو اغیز لري نو باید حکومت د لوړو زده کړو ادارې او د پونتونونو مشرانو سره کینی او بیلې ویلې لحظه ځای کول او دا ټوله مسأله هوار کړي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یو لسو بجو
حجرا په یونی ما بجا
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخی پر غاړه په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
پرون په پیښور کې د خیبر ایجنسی سپا قبایلو د وی جرګې پر مهال پر حکومت غږ وکړ چې پر دوی لګول شوی جرمانې دې معاف کړي. د قبایلو ویل چې حکومت پر 2.5 کروڑ روپۍ جرمانه لګولې ده. یاد قبایل وایي د حکومت تاسیسات د سپا قبیلې پر ځمکه باندې حکومت وایي دا چې سپا قبیلې د وسلوالو ډلو سره ریښې درلودلې نو ځکه باید دغه جرمانه حکومت ته وسپاري. نور تفصیل د فرهاد شینوارینه.
د پیښور په حیات آباد باغناران کې د خیبر ایجنسی د باډې سپاه قبیلې په یوه جرګه کې پریکړه وشوه چې په دوی د خیبر پولیټیکل چارواکو لخوا کومه جرمانه لګول شوې هغه به نه پرې کوي. دوی غوښتنه وکړه چې دغه جرمانه دی ورته معاف کړل شي او د دوی بې کوره شوو خلکو ته د هم خپل کورونو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکړل شي. په دې هکله د یاد جرګې یو مشر شاه فیصل پردي مشال ریډیو ته وویل،
جرمانه ناجایزه ده، لکه د دغه هیڅ جواز نشته، ځکه چې مونږ آی ډی پیز یو، کورونا راوتی یو، ځکه چې کورونا وران شوی دی، دکانونه شړ شوی دی، په کار چې حکومت قوم ته ورکی، لکه حکومت الټا د مونږ جرمانه اخري نو، یو خو آی ڈی پیز نه جرمانه د سره دنیا په قانون کې نشته. دویم دی چې ایف سی آر هم نه وو، د پولیټیکل انتظامیه هیڅ رټ نه وو په علاقه کې، ځکه آرمی لا هغه مجبور شو چې آرمی راغوښتل او چې آرمی کې میله کړل شي. هلته نه اجتماعي قوانین وي او نه د ایف سی آر قانون وي، هلته د آرمی خپله طریقه کار وي. لهذا قوم دغه خبره ته په هیڅ طریقه نه دی تیار چې دا جرمانه ومني. مونږ انتظامیه ته هم ویلي دي څه 12.5 کروڑ روپۍ جرمانه لګولې ده. مونږ خو ټول نه اهم غوښتنه دا ده چې څنګه د نورو قومونو شیډول اعلان شول او د هغو واپسي روانه ده، چې دغه رنګ د سپاه قوم واپسي وشي او د واپسي سره سره بړم کړل شي.
او د سپاه قبیلی یو بل مشر حاجی نصیب پردي زیاته کړه،
ودا سے کسون دی چھو سرا دی دی واپسے دی ٹکٹ پیسے نشتا دی وی گئی دی اڑو پیسے وستا نشتا دبی 12 کروڑ روپے حکومت لکم جو نویر کی الان کی قوم سے پے اگا قوم دی چھ حکومت سے دوم رام در دی دی چھ دی حکومت ٹول رہائی شو نا زو نا چکم دی تو سلو نا دی چھ شے دی اس پتورو نا دی دے سے پے پھور کی دی مودا گورو چھ جرمانہ دا میرا بنی حکومت موب گئی شی ودا قوم دا بے عزت طریقے سرا واپس کرائی شی.
یاد دی وچ پ دی ورستو کی باڑا د وسلوالو نا پاک کڑے شوی دا او زنی بے کور شوی کې بلی ورته ستنی شوی دی. خو پولیټیکل چارواکو یوازې سپاه کې بلی ته ویلی دی چې زیاتره مهم وسلوال د تاسو کې بلی سره تړاو لري او چې دلته په باډه کې د جګړو په وخت امنیتی ځواکونو ته کوم تاوانونه اړولی دی هغه به سپاه کې بلی لنډوي او د هغې نه پس به بې کوره شوي خلک خپلو کورونو ته لیږلی شي. خو سپاه کې بلی وایي چې دوی په خپله ځپل شوي او دا جرمانه نشي لنډول. د جرګی غړو زیاته کړه چې دوی ته پولیټیکل چارواکو د سپاه قبیلې سره تړاو لرونکو مطلوبو وسلوالو یا فهرست حواله کړی دی چې که دوی په خپله خوښه ځانونه حواله کړي نو دوی سره به نرمي کولی شي او موږ هڅه کوو چې زیات نه زیات مطلوب وسلوال ورته حواله کړو او یوازې په دې لړ کې پولیټیکل چارواکو سره مرسته کولی شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو شپانی د خبرونه په دې برخه کې ستاره یونس ته وکښ. ستاره یونس په آواز مو سندره اوریده. پام وکړئ د خبرونو سر ټکو ته. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه ښار کې امنیتي چارواکي وایي پرون مازیګر په ګوالمنډي سیمه کې په یوه چاودنه کې د پولیسو یو سرتېری وژل شوی او د یوه پولیس په شمول شپږ نور کسان ژوبل شوي دي. بلخوا پرون د پشین په کلي دینارزی کې د دریو تنو خراب شوي مړي موندل شوي دي. یو بل مړی هم په بلوچستان کې په یو بل سیمه کې موندل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران خارجه وزیر جواد ظریف سبا ته د یو پلاوی په مشرۍ کې اسلام آباد ته ځي او د پاکستانی چارواکو سره په دوه اړخیزه معاملاتو، انرژي او نورو موضوعاتو باندې خبرې کوي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او امنیتي حالاتو له وجې په 2015-16 تعلیمي کال کې افغان زده کوونکو ته د تعلیمي برسونو پروسه ځنډوي. دوی وایي دا پروسه به تر نامعلومې نیټې پورې ځنډیدلې وي. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به د پنجشنبې په ورځ د خبرو لپاره پاکستان ته لاړ شي. دار خبر پاڼه د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله وایي چې پاکستان باید د تروریستي ډلو په اړه خپل تعریف افغانستان ته وړاندې کړي. په خبر پاڼه کې پاکستان ته د تونکي پلاوی د ترکیب په اړه سندي ویل شوی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د کوچنیانو فلج یا ګزن لا هم پکې یو ګواښ ګڼل کیږي. په دوی هیله څرګندوي چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو په لمنځه تللو به نړۍ له دې خطرناکې ناروغۍ پاکه شي. د خیبر پختونخوا د څلورو لویو پوهنتونونو مشرانو او استادانو پرون مشال لړیو ته وویل چې صوبایي حکومت د دوی په چارو کې لاسوهنې کوي او له یو اړخیزه بدلونونو سره یونیورسټي سیاسي کوي. خو د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر محمد حاتف دغه تورونه رد کړل. د یونان د کاوس جزیرې پولیسو پرون وروسته له هغې چې خاروال خبرداری وکړ چې د پناه غوښتونکو نندرۍ په خونړۍ وضعیت بدلېدای شي، پر پناه غوښتونکو چې زیاته برخه یې د افغانستان او د شام خلکو د لکړو ګزارونه وکړل. د خبرونو لنډیز مو واورېده. د خبرونې په دې نیمایي کې هم بیلابیل راپورونه درته لرو، خو اوس رسنیو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته د احمد الله ناورو چې نن د پاکستان ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړي.
نن د ملک زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا په پاکستان لګولې شوي تورونو لیکلي دي. ورځپاڼه وحدت په خپلې ادارې کې لیکي چې د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله په یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان او افغانستان دوه ګاونډي ملکونه دي او خپل میاس کې دوستانه اړیکې لري. تر هغه زمنګ ګډ دښمنان دي او دوی خاتمه لپاره خپل منځي مرستې ضروری دي. ورځپاڼه لیکي چې د اشرف غنی د واکمنۍ په دور کې د خپل منځي اړیکو په اړه تر ټولو د پام وړ خبره په یو بل د بې ځایه تورونو ولو څخه ډډه کول وو. خو د تیرو څو ورځو په مهال په ځانګړي توګه په کابل او د هیواد په نورو برخو کې ځانمرګي بریدونو او بمی چاودنو کې د لسګونو بیګنا ولسی وګړو د وجل کېدو وروسته داسې ښکاري چې د خپل گاونډي هیواد په اړه د نوي افغان ولسمشر اشرف غنی په رویه کې هم بدلون راغلی دی. د کم واضح مثال چې د هغه له لورې پاکستان څخه نیغ په نیغه په خپل خاوره د ترهګرو په ضد د ګامونو اخستو غوښتنه ده. ورسپانه لیکي چې دا حقیقت دی چې د پاکستان وسلوال فوجونه د تیر کال هسه په خپل قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد په عملیاتو کې بوخت دي چې پکې تر دې دمه په زرګونو ترهګر خپل انجام تر رسولې شوی دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان د خاورې څخه د ترهګرۍ د لعنت د خاتمې لپاره پکار ده چې د پاک افغان پولې دواړه لورو ته د ترهګرو د موجودګۍ په اړه یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړي شي او په یو بل د بې ځایه تورونو لګولو په ځای خپل منځي مرستې سیوا کړي شي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري کلیدا ورسپانه لیکي چې د ولسمشر اشرف غنی په اقتدار کې دراتلو وروسته داسې محسوسېده چې افغان حکومت به د پاکستان په حق له خپل رویه کې څه بدلون راولي، خو افسوس چې داسې ونه شو. ورسپانه لیکي چې د افغانستان مشرولې د پاکستان مخالف جذباتو ته په هوا ورکولو خپل ناکامي پټوي. پاکستان خود تر هغه په ضد جنگ په حالت کې دی او په یوازې د جنگ په کامیابۍ سره روان کړي دي، خو افغانستان د نړیوالې اورورولې د کومک باوجود په تر هغه قابو ونه موندله او خپل ناکامي پټوي. زیاتولو لپاره په پاکستان بې ځایه تورونه لګوي. ورسپاڼه لیکي چې افغانستان همیشله د پاکستان لپاره مسائل پیدا کړي دي. افغانستان هغه واحد ملک وو چې په اقوام متحده کې د پاکستان د رکنیت مخالفت کړی وو، خو دې باوجود پاکستان د افغانستان سره د ښه تعلقاتو جوړولو کوشش کړی دی. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې وخت راغلی دی چې پاکستان د افغانستان په حق له خپلې پالیسۍ نظرثانی وکړي او په پوله د سکیورټی نور هم سخت کړي. دین علاوه پاکستان له د افغانستان ولسمشر او اجرایی رئیس تورونو هم نوټس اخستل پکار دي او په مناسب انداز کې دی جواب ورکړي.
داسې می حالات او د نړۍ مطبوعات
او اوس هم نړیوالې رسنۍ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا پر پاکستان د وسلوالو ډلو سره د کومک د تورونو په اړه مقاله خپره کړې ده چې پاکستان دغه تورونه ردوي. بل پلو اسوسییټډ پریس اژانس د پنجاب په قصور کې د ماشومانو سره د جنسي تیریو د پیښو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې ورکی راغلي د ځپل شو ماشومانو کورنۍ د مجرمانو ډلو لخوا د دړکو وروسته موشدی. د دوړو مقالو مهمه برخه تاسو ته نه ساجمل باندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په اړه پر ویا کې په سمدستي توګه بدلون مخې ته راغلی دی. نو مړی د ګل پاورس پر پاکستانی مشرانو غوسه شوی او پر د هواد یې تور پورې کړی چې پاکستان له هغو وسلوالو سره مرستې کوي چې د پولې بلې غاړې ته بریدونه کوي. بلخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د بریدونو په سخت ټکو غندنه کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې پاکستان ته هم د ترهګرۍ له وجې زیان رسېدلی دی او د هواد ترهګرۍ متاثره شوو خلکو په درد او غم پویږي. مقاله لیکي د افغان ولسمشر نه داسې څرګندېږي چې په کابل کې د عامو خلکو د روستیو مرګ ژوبلې په اړه ډېر خفه او اندېښمن دی. نوموړي د دې بریدونو په اړه د خبرو پر مهال ویلي دي چې طالبانو د خپلو فعالیتونو په بڼه کې بدلون راوستی دی. د ملګرو ملتونو د تازه رپورټ په حواله په افغانستان کې د روان کال د جنوري راهیسې د عامو خلکو په مرګ ژوبله کې تر ریکارډ کچې اضافه شوې ده. افغان ولسمشر وایي لویه مسأله دا ده چې عام افغان وګړي وژل کېږي. نوموړي د جمعې د ورځې د یوې چاودنې په اړه ویلو سره زیاته کړه چې ټول خلک وده و، اچانک دا پېښه وشوه. دا کومه زلزله یا طوفان نه و، بلکې یو انساني عمل و. افغان ولسمشر زیاتوي چې دوی د هغو مرکزونو په اړه معلومات غواړي چې د عامو افغان وګړو د وژنې لپاره وسله وال لیږي. بلخوا اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د پنجاب په کسور ښار کې ډېرې کورنۍ د تیرو سو کلونو راهیسې د هغو مجرمانو ډلو د دړکو وروستو خاموشه وي چې د ځایي خلکو په وینا د شاوخوا 201 ماشومانو سره د جنسي تیریو ویډیوګانې جوړې کړې وي. دغو کورنیو ویره لرله چې ماشومانو سره د جنسي تیریو ویډیوګانې چرته خپرې نه شي او یا پر 100 روپو خرڅې نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر کال د راپور تر مخه په پاکستان کې اکثره ماشومان مزدوریانې کوي او د ماشومانو د شاوخوا 15 کالونو په عمرونو کې خرڅول، تختول او یا یې په سر پیسې اخیستل کیږي او بیا مجرمه ډلې دا شان د خیر راټولولو په کورونو، دوکانونو، د خښتو په بټو او جنسي کارونو لپاره کاروي. مقاله لیکي د پاکستان آبادی چې شاوخوا 1.3 میلیونه ده، په دغه هیواد کې ګڼ شمېر افغان کډوال هم میشتي چې د ګواښونو سره مخ دي. خو هغه کسان چې خلکو ته دړکې ورکوي او پر دې جرمونو کې ککړ دي ښکاري چې د ټولو تعلق له پاکستان سره دی. اژانس لیکي د جنسي تیریو د تورونه په پاکستان کې سیاسي اثرات لري او په داسې حال کې چې په پاکستان زیاتره موده پوځي امیرانو حکومت کړی دی، په پاکستان کې جمهوریت لا په سمه توګه نه دی پیاوړی شوی. اوس ورته هم د اسلامي وسلوالو د پوځي امیرانو په واک کې د راتللو خطرې مخې ته دي. اژانس لیکي داسې ګنګوسې مخې ته راغلي دي چې د دړکو ورکوونکو مجرمه ډلو سره د پولیسو او سیاستوالانو اړیکې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. عراقی چارواکي وایي د هیواد مرستیال وزیر اعظم بها الراجی ل خپل دندې استعفا ورکړه ده. دا تراغي وروسته دا چې د هیواد وزیر اعظم حیدر العبادی د مظاهره چانو تر غوښتنو وروسته 13 ورځ اعلان کړو چې په حکومت کې به په پراخه کچه اصلاحات راولي. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې موضوع یو راپور خپور کړی چې لنډیز درته مالی حامیر زاده وړاندې کوي.
تیره ورځ عراقي چارواکو ویلي دي چې د هیواد په دریو مرستیالو وزیر اعظمانو کې یو استعفا ورکړې ده. د چارواکو په خبره د انرژي د چارو مرستیال وزیر اعظم بها العراجي خلاف په رشوت پلټنه کیږي. دا د وزیر اعظم حیدر العبادي لخوا په ناکراره حالاتو کې پر اصلاحاتو تر زور راوستلو پس ړومبی څرګنده نتیجه ده. عبادي تیره اونۍ تر هغې وروسته د ملک په نظام کې د اصلاحاتو اعلان وکړ چې وړاندې د حکومت خلاف په پراخو مظاهرو کې او د یو لوړ پوړي شیعه ملا لخوا د کوټلي ګامونو اخیستو غوښتنې وشوې. د عبادي د اعلان له مخې به د رشوت خلاف ګامونه اخیستل کیږي او په هغه نظام کې به اصلاحات راوستل کیږي چې نااهله امیدواران په لوړو څوکو ناست وي. په دې کې نوموړي د مرستیالو ولسمشرانو او وزیر اعظمانو د چوکو یادونه وکړه. اراجی د شیا تحریک غړی دی چې مشرې یو طاقتور مولا مقتدا الصدر کوي. داسې ویل کیږي چې ظاهرا نوموړي ته دغه چوکۍ له مقتدا الصدر سره د تړاو له امله ترلاسه شوې ده، خو صدر په اصل کې د عبادي له ځواکونو سره یو ځای شو او اراجی ته د استعفا ورکولو امر وکړ. هغه اراجی له هیواده د بهر وتلو نه هم منع کړ. د صدر د تحریک یو لوړ پوړي غړي دیا الاسدی په خبره اراجی په سمدستي ډول استعفا ورکړه. د عراق ستر عدالتي شورا ویان عبدالستار البرقدار ویل چې ولسی وکیل د راجی خلاف د رشوت ته پلټنو حکم ورکړ. یو بل شیا مولا آیت الله علی السیستانی هم د اګست پر اوومه په خطبه کې له عبادی غوښتنه وکړه چې د رشوت خلاف کلک ګامونه واخلي. د ای ایف پی خبری اجانس د رپورټ تر مخه تیره ورځ د پارلمان د سپیکر او سیاسي مشرانو ترمنځ په ملاقات کې د هغو چارواکو په اړه خبرې وشوې چې د بجلی او اوبو د چارو ذمه وار دي. د پارلمان سپیکر سلیم الجباری پر عبادی غږ وکړ چې نور هغه وزیران دې هم له دندې ګوښه کړي چې بې پروايي کړې وي او یا په رشوت کې ککړ وي. جباری وویل چې د پارلمان غړي باید د عبادی د اصلاحاتو پلان منظور کړي چې پکې د فرقې او ګوندونو په بنیاد حکومتي چوکۍ سپارل ختمول، د رشوت د تورونو خلاف پلټنې بحالول او د خدمتونو په ورکولو کې خوالی راوستل شامل دي. ټاکل شوی چې د اګست په 11 نیټه پارلمان پر اصلاحاتو بحث وکړي.
ملیحا مرزا دا ډان وسپانې په خپل یو اداریه کې د پنجاب په قصور کې په ماشومانو د جنسي تیري موضوع رخصت دا لیکلې دي چې باید سیاستوال د معاملې د خپل سیاسي ګټو لپاره ونه کاروي، په جرم کې ککړو خلکو ته سزا ورکړل شي. راپورونه وایي د قصور په حسین والا کلی کې پر سلګونو کم عمر ماشومانو تر کلونو کلونو پورې جنسي تیري شوې ده. شاهین بنیرې د اداري مهمه برخې دروي.
دان رسپانا په ادارې کې لیکي چې د راپورونو تر مخه د جنسي تاریخ کار هلکان او جنکې کم عمر دي او د زنو عمرونه پکې د سوار لسو کالو نه هم لګ دي. دا ماشومان نه یوازې د جنسي تاریخ کار شوي بلکې ویډیوګانې هم جوړې شوې دي. په دې جرم کې ککړو کسانو بیا د ماشومانو کورنۍ دي ته مجبوره کړې دي چې څه پیسې ورلور کې گنې نو دغه ویډیوګانې به ښکاره کړي. ډان رسپانه لیکي چې د پنجاب حکومت خوړومبې ویل چې په دې پیښه کې دومره ډیر ماشومان نه دي ځپل شوي او یا دا ویل چې داسې څه نه دي شوي، خو د ولس لخوا د غسین وروستو چارواکو بیانونه ورکړل چې په جرم کې ککړو کسانو ته به مثالی سزا ورکړي. په ادارې کې راغلی دي چې دا خبره سمه ده چې احتساب باید وشي، نه یوازې د هغه کسانو چې په جرم کې ککړ دي بلکې د هغو هم د چا له کبله چې په دې هیواد کې انصاف موندل ګران شوي دي. ورسپانه لیکي چې په میډیا د راپور ورکولو په وخت د ځپل شوي ماشومانو د پیژنګلو سرګندولو نه باید ډډه وشي، ځکه چې دا ماشومان اوس د لویو نفسیاتي ستونزو نه تیریږي. دا خبره هم مهمه ده چې په دې حال کې دا ماشومان د میډیا نه لرې ساتل پکار دي. د ورسپانې په وینا په ټولنه کې خلک په داسې معاملو د خبرو نه ډډه کوي او په اولس کې په دې اړه ډیره بیداری نشته. سیاستدانانو له هم پکار دي چې د دې معاملې د حساسیت اندازه وکړي او د سیاسي ګټې لپاره ماشومانو سره د عکسونو وستلو نه ډډه وکړي. ادارې په پای کې لیکي چې د حکومت هم ذمہواري جوړیږي چې د پیښې پلټنې وکړي خو د ماشومانو خیر ښېګړه په نظر کې وساتي.
د شاهین بونری راپور مو ورېدو. د خبرونه په دې برخه کې د هارون بچا په واسه کې ټپې دراورو.
دل درد ٹپی وایما ہلکا دم وای چیز خوشحال یما دزل پتھر میں نویش تھے سر پر گبدے کلو وینا سوار لسمیش پو کے راشوا عزت ہم نیو دل سم وګورم اختره زفرا صوت انتظار كوم ايانا دکڑا مار د سرخا مارا وای جد خوڑم نو خبر کڑے با دے غما مادرل بازار دیوران کو دیوران شبی بازار بیا را شمیا نبات یار کلی تا زموائی خوشا لے نہ خوب لی موت نرازی نا تبا کابل تا روانی گم تینا زارشم بیا بہو کھوتی دنونا ریزوانا تچ پس روشن دو زنگے دے لکھو باؤ آپ ریزوانا تچ پس روشن دو زنگے دے لکھو باؤ
چا ټپې مورې دي. په داسې حال کې چې د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتي چارو صلاحکار سرتاج عزیز په راتلونکو دوو کلونو کې د افغانستان سره د تجارت د حجم د زیاتولو هوډ ښکاره کوي. هلته په افغانستان کې نن سبا د پاکستاني مصنوعاتو پر ضد ولسي غبرګونونه مخې ته راغلي دي. د مشال رډیو همکار هدایت سلطانی په دې موضوع یو راپور جوړ کړی.
د پاکستان وزیر اعظم صلاحکار وایي چې د دوو کلونو په موده کې به له افغانستان سره سوداګري 15 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. سرتاج عزیز دا خبره د پاکستانی قومي اسمبلې ته د دوشنبې په ورځ وکړه. په همدې ورځ یو شمیر افغانان د ټولنیزو رسنیو له لارې داسې تبصرې خپره کړې چې تر دې وروسته باید افغانان پاکستانی شیان وانخلي. د دغو افغانانو دا اعتراض د ولسمشر اشرف غنی تر وینا وروسته وکړه چې پر پاکستان یې نیوکه وکړه چې ولې په خپل خاوره کې ترهګر نه ځپي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خوینې د بهرني اړیکو مشر ازرخش عاطفي وایي چې د وس لپاره افغانستان دا وس نه لري چې د پاکستان پر شایانو بندیز ولګوي. عاطفي وایي کچېرته افغانستان د پاکستان په صادراتو بندیز لګوي نو ورته پکار دی چې مخکې تر مخکې یو لر کارونه یې کړي وي. په پاکستان کې بیا یو شمیر کتونکي په دې باور دي چې افغانستان به ډیر زیان وویني کچېرته د پاکستان په صدراتو بندیز لګوي. کارپو سید نذیر مشال رادیو ته وویل
دا خو یو عوامي او عام سوچ دی کې د شي صدا سي اداري خور کړې وي په دې مخ په وړاندې تک په دې عمل په دې باندې عمل کول د افغانستان د پاره ډیر زیات نقصان دی. په دې چې د افغانستان ټول تجارت د پاکستان په لار باندې دی نو په دې یاد پاکستان چې ځینې نه خستل او دا به د افغانستان چې څومره فروټي یا د غوی تجارت ته هغه د پاکستان په لار باندې دی او هغه ته د ملکونو تجارت هم د پاکستان په لار دی. نو زه به نه وایم چې افغانستان کې یو داسې خیر حکومت یا غړې وي یو ګوند وي چې هغوی به دې خبرې ته غوټه واچوي یا به وبټاکي چې موږ د پاکستان چیزونه نالو.
تاکل شوی ده چې د پنجشنبې په ورځ له کابل نه یو پلاوی اسلام آباد ته لاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره یې پر دوه اړخیزو اړیکو چې په کابل کې وروستیو چاودنو اغېزمن کړي دي خبرې وکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختمه
افغانان چې به شک چې
ډېر سخت راوړي تیر یا هر څه ته
دوستو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
پرون په خوست کې یو شمیر دینی عالمانو، قومي مشرانو او د مدني ټولنې غړو په وغونډه کې له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې له نوو الکترونیکي تذکرو څخه دې د افغان کلمه نه لرې کوي. دوی ټینګار وکړ چې اسلامیت او افغانیت د دې خلکو هویت دی او دوی به چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانانو دې ارزښتونو ته زیان ورسوي. نجیب الله لوخیل له خوست راپور لري.
د خوست یو شمیر مدني فعالان او د بیلابیلو شوراګانو استازي وایي چې افغان کلمه د افغانستان د خلکو هویت او پیژندنه ده او هیڅ چاته د دې اجازه ورنکي چې د نویو پیژندپاڼو یا تذکرو څخه د افغان کلمه لرې کړي. دوی له افغان حکومت هم غوښتنه وکړه چې په نویو الکترونیکي تذکرو کې د ملت په ستون کې د افغان کلمه ځای کړي، ځکه هیڅوک هم د داسې تذکرو اخیستلو ته نه حاضرېږي چې په هغه کې د دوی هویت نوي ذکر شوی. د خوست دا مدني فعالان، دیني عالمان او قومي مشران چې په همدې اړه یو ناسته کې راټول شوي وویل چې په تاریخي لحاظ اسلامیت او افغانیت د دې خلکو هویت دی او تر پایه به یې وساتي. د غونډې یو تن تابعیا کوونکی عبدالله باوري اندېښنه څرګنده کړه چې په ټولنو کې د هویت پر سر بحرانونه ملتونه ویشي او هیوادونه په بنیادي توګه زیانمنوي.
په کومو هیوادونو کې د هویت بحران چرمنځ شوی دی هغه هیواد تجزیه شوی دی. نو موږ په افغان دولت دا غږ کوو چې چیرې په تذکرو کې د افغان کلمه ذکر نشي نو موږ یې نه غوړو دا تذکره، ځکه په کومه تذکره کې چې زما هویت نوی ثابت هغه زما شناخت نه دی.
د مجاهدینو د ملي یووالي اسلامي تحریک مشر مولوي امین الله امین وایي چې نړیوال موږ افغانان بولي او د افغان په نوم مو پیژني، خو خپل حکومت مو په دې نویو الکترونیکي تذکرو کې له دې هویت هم به برخې کوي.
ما خپل افغانستان حکومت ما افغانای نه بولي، نور دنیا ما بولي. په تذکرو کې د افغان کلمه چې مونږ ته ونه لیکي زه شرعا نه مردوم او نه غوړم، او زه دا د خپل ول سره د خپل خلکو سره د خپل ځان سره مال تعهد دی چې دا تذکره به زه نه اخلم چې ما ته پکې افغان کلمه لیکل شوی نه.
یو تن خوست میشته دیني عالم چې د نورستان اوسیدونکی دی او په قوم پشه یی دی وایي چې په خپل سیمه کې پشه یی دی خو ملي هویت افغان دی.
یو داخلي هویت دی، دینه څوک انکار نشي کولای. زه په خپل پشه یی توپ باندې افتخار کوم، خو یو دی خارجي په سطح باندې هویت دی، هغه د دې په مقابل کې کوم بدیل داخلك لري. مونږ خو افغانستان پیژنو، دینه خو انکار نشي کولای مونږ د افغانستان یو افغانیان یو.
د غونډې په پای کې یو پریکړه لیکم صادر شو چې په هغه کې د افغان حکومت په کلکه غوښتل شوی ول چې له تذکرو څخه د افغان کلمې په حذف کولو سره هیواد او خلک له یو بل بحران سره مخامخ نکي. په پریکړه لیک کې زیاته شوی چې په نویو الکترونیکي تذکرو کې د افغان کلمه ولیکل شي او په دې توګه د افغانستان د خلکو بنیادي ارزښتونو ته پاملرنه او درناوی وشي.
مدرسې په اوسني عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالي د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
په پیښور کې د قیمتي ډبرو او جواهراتو د پیژندګلوي ادارې د وی غیر سرکاري ادارې په مرسته د قبایلی سیمو څخه د بې کوره شو ځوانانو د روزنې لپاره د وی روزنیز پروژې تابع کړی ده. د دې کورس د لارې به ځوانان د جواهراتو او قیمتي کانو په اړه معلومات ترلاسه کړي او دا چل به هم زده کړي چې د دغو کانو تراشل او توګل څنګه ترسره کیږي. نور تفصیل د زلان یوسف زینه.
د جیمز اینڈ جیمولوجیکل ډیپارټمنټ یو ذمہ دار افسر محمد نذیر خان مشال رډیو ته وویل چې دوی د هدا په نوم د یو غیر سرکاري ادارې او د ترکیې په مرسته پر روانه میاشت کې د قبایلی سیمو د بې کوره شویو ځوانانو لپاره د قیمتي کانو د پیژندنې او د خراش تراش لس میاشتنۍ روزنه پیلوي.
چې هغه هدا او ترکیا ټیکا دوی په وې ساتل سره دا یو پروګرام دی. 25 students IDPs, special IDPs. FATA IDPs کوم دې بار دا پروگرام دی او 12 اگست ته انټرویو دا او هوپفلی دا با سپتمبر 1st ویک دا کورس شروع کوی دوی دا بار لاس میاشتو کورس دی.
د خلکو د با اختیار کولو او پرمختګ لپاره کار کوونکې د هدا په نوم د غیر سرکاري ادارې مشر سمیع الله مشال رډیو ته وویل چې دوی بې کوره شوي ځوانانو ته د قیمتي کانو د پوهې او د خراش تراش تربیت ځکه غوره کړی دی چې په قبایلي سیمو کې د قیمتي کانو زیرمې شتون لري.
کشری دا کوس دا ټی ډی پیز اټینډ کړي نو دوی په دې خپلو علاقو کې چې د دوی کم ذخایر دي د جیمز د قیمتي کانو دا غي په اکسپلور کولو کې بدوي. مطلب دا ہے چې دوی ډېر خکردار ادا کولای شي. یو خدای چې دوی د غلاخې خلک دی ټیک شو دي دا چې اکسپلور شي نو داغه د غلاخې تم فائدہ ده بیا دوی تم فائدہ ده د دوی د روزګار تم روانې دي شي ټیک شو دي.
نو موړي جا تکړه چې د روزنې رستو بعد دوی د ترکیه په مرسته تربيت شوی ځوانانو ته په کاروبار پیلولو کې مرستې هم ورکوي.
چې کم کسان ګریجویټ شي نو ته په بیسیک اکوپمنټ چې کم چې دا د جیم سٹون د کټینګ او کرافټینګ د لپاره وی کم بیسیک اکوپمنټ شي دی چې دا غي قیمت تر په مارکیټ کې 50-60,000 روپیه پورې کېدی شي نو هغه به ورته موږ ورکوو ان شاء الله.
د جیمز اینڈ جیمولوجیکل ډیپارټمنټ په وینا په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د قیمتي کانو ډېرې قدرتي زیرمې دي او کدا زیرمې په سمه توګه په کار راوستي شي نو د سیمې ډېرې مالی ستونزې هوارې دي شي. زلان یوسفزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوس ته ماستر علي حیدر په آواز د غزل.
لشے لشے بانا پلو چشمانو تد خیال دے بزرونو ور خخیگی بزرونو ور خخیگی کاتلانو تد خیال دے لشے لشے بانا لشے لشے بانا خپلو چشمانو تد خیال دے بزرونو ور خخیگی بزرونو ور خخیگی کاتلانو تد خیال دے لشے لشے بانا چل چل زمینو بدر راج کوي خوريږي په چل چل زمینو بدر راج کوي خوريږي په چل چل زمینو بدر راج کوي خوريږي د ګورت موسم ګورت موسم دې آتا غانو تد خیال دې بزرونو ور خخیږي بزرونو ور خخیږي کاتلانو تد خیال دې لشه لشه بانا
پرات پخزانو دی خمارانو تا دی خیال دے بزرونو ور خخیگی بزرونو ور خخیگی کاتلانو تا دی خیال دے لشے لشے بانا